سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې او بجی شپې تاسو ازادي لري ته واګیست د دې خبرونه ډیره برخه د صحت خبرونه ته ځنګړې شوې ده په دې کې به په زمي کې په موسمي ناروغي باندې زموږ همکار فرشته ساک تاسو خبرونه وړاندې کړي اوسم خبرونه د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ د اسلامي ودونو له مشرانو څخه وغوښتل چې د افغانستان د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورنه کړي او د طالبانو لخوا د ښځو نجونو پر زده کړو د بندیزونو پر وړاندې غږ پورته کړي. هغې چې نن یکشنبه د جدي 23مه د اسلامي همکارۍ سازمان له لورې په اسلام آباد کې جوړ شوې غونډې ته وینا کوله د اسلامي ودونو له مشرانو وغوښتل چې د دې بندیزونو د ختمولو لپاره له خپلو سیالاتونو کار واخلي. ملالۍ یوسفزۍ چې تر دې وړاندې هم د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر زده کړو پر محدودیتونو سوځلې نیوکه کړې ویلي چې طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او خپل جنایتونه په دیني او کلتوري پلمو پټوي. د مسلمانانو د نړیوالې اتحادیې سرمشر د مسلمانانو علماو د سازمان رئیس په پاکستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوی وغند او هغه غیر عادلانه او د اسلامي تعلیماتو خلاف وبله. هغه په غیر مستقیم ډول د طالبانو له لورې نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره وکړه. ویل چې هغه څه چې حلال دي حرام ګرځولې کبیره ګناه ده. الیسی په غیر مستقیم ډول پر طالبانو غږ وکړ چې پر اسلام د محدودیتونو پالیسۍ ونه تپي او ټینګار وکړ چې اسلام د ښځو او نجونو د زده کړو حق په کلکه تاییدوي. هغه ویل ښځو او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول که جزوي وي یا په بشپړه توګه او د عمل اسلامي شریعت سره تړل شوی په بشپړ ډول ناسم دی. نوموړي حکومتونه او سازمانونو ته خبرداری ورکړ چې د ناعادلانه پالیسیو د توجیه لپاره له دین څخه ناسمه استفاده ونه کړي. روسي خبرم دا چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې دایښ د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبان د حکومت مرسل وین عبدالله فدرات پرون کورنۍ رسنیو ته ویلي چې د دایښ ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه اسف ادعا کړې وه چې دایښ او ځینې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی اسف د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې راپور ته اشاره کړې چې د په وینا د تحریک طالبان پاکستان القاعده د دایښ ډلې د خراسان ولایت څنګه د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او لیدونکو سلامونه. د روغتیا د ژوند شتمنۍ د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته صحه قربانه یم. د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر فصلی یا موسمی ناروغي خبرې کوو. دا چې د ژمي موسم را رسیدلای دی او د ژمي د سړې هوا سره سره په افغانستان کې ډيري خلک له موسمی ناروغي شکایت کوي او افغانستان کې د موسمی ناروغي پیښې شوی دی. په همدې اړه په دې خبرونه کې خبرې وکړو. موږ سره په خبرونه کې قدرمن میلمانه هم شته دي، د افغانستان متخصص ډاکټر، داخله ډاکټر او همدارس د کاناډا نه متخصص داخله ډاکټر را سره په خبرونه کې میلمانه دي. تاسو هم کولای شئ د خبرونه په لړ کې موږ سره خپل اړیکې ونیسئ او که تاسو هم په خپل سیمو کې په خپل کورنۍ کې فصلي یا موسمي ناروغي لري او یا دغه ناروغي ستونزې لري، له موږ سره شریک کړئ. قدرمن ډاکټران به تاسو سره په دغه برخه کې ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړي. د خبرونه په دې برخه کې فکر کوم میلمانه را سره وصل پاتې شوی دی. قدرمنو ډاکټرانو دواړو میلمانو ته په دې خبرونه کې ښه راغلاست وایم. ډیره خوشاله یم چې قدرمن میلمانه را سره په خبرونه کې دي. ډاکټر صاحب، تاسو ته خبرونه کې ښه راغلاست وایم. په د خبرونه په سر کې راته د فصلي یا موسمي ناروغي په حق لاندې وایي چې په د ژمي د هوا پر سړې هوا پر رسیدو سره په افغانستان کې خصوصا کومې ناروغي ډېرې زیاتې خلکو ته ورپیږي، یعنی کومې ناروغي سره خلک ډېر زیات لاسو ګریوانی په ژمي کې؟ ډاکټر صاحب، بزګر پوښتنه تاسو ته راځي کیږي.
السلام علیکم، ټول ته سلامونه. د هر موسم په تغییر باندې موسمی ناروغي پیل کیږي. مثلا د اوړي کې اوړه ناروغي، په ژمي کې بیا نور وایرسونه فعالیږي، نور ناروغي رامنځته کیږي. د ژمي عامې ناروغۍ معمولا کومې چې په ټوله نړۍ کې آمیدی هغه رزش ده د سینې ناروغي د سینې بغل ده او نور وایرسي ناروغي ده چې زیاتره په ماشومانو کې لیدل کېږي ځکه ماشومان کوڅو کې لوبې کوي سړکونو کې لوبې کوي او هغه مناسب د جامې چې باید واغوندي نه اغوندي نو ماشومان متاثره کېږي او بل د ماشومانو اجتماعي ژوند دی چې د نور ماشومان سره په تماس کې هغوی چې یو ماشوم کومه ناروغي ولري چې دا وایرسي ناروغي دي د تنفسي لارې انتقال کوي نو نور تا په زمن کې هغه ناروغي کور ته راوړلی شي او په کور کې نور کسان په اخته کېدلی شي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان کې په د ژمي د سړې هوا سره پر رسیدو دغه ناروغي ډیر زیات په ماشومانو کې زیاتېږي او که په هغه کسانو کې چې جکسونونه هم لري یعنی په لویو کسانو کې او په ماشومانو کې په کومو کې دغه ډیر زیات سړه هوا په چا ډیر زیات تاثیر کوي؟
سړه هوا عموما په ټولو باندې تاثیر کوي خو زیاتره تاثیر په ماشومانو باندې یا هغوی چې دفاعي سیستم یې کمزوری شوی یا هغوی چې سنې ډېری په دوی کې دا ناروغي ډېری او وخیمي یعنی وخامت طرف ته ځي خطرناکې کېږي نو ډېر پاملرنه ماشومانو ته هغه چې سنې ډېر دی یا هغوی چې د ځینو دلایلو یا نورو ناروغۍ له کبله یې د بدن معافیتي یا د ژغورنې سیستم ضعیفه شوی دی نو په دوی کې دغه مریضي ډېریږي او د خطر خواته ډېر د تګ امکان یې ډېر زیات.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیرته به په دغه موضوع خبرې وکړو چې د وجود یا د بدن ایمنی سیستم څنګه کولای شو لوړ کو کوم خواړه ورته مهمه دي خو تر دې مخکې ډاکټر صاحب عبدالحق ته ورزو ډیره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو هم را سره په خبرونه کې ګډون وکړه خبرونه ته خره غلی تاسو هم کته سره ته وای چې په افغانستان کې تاسو وسم په افغانستان کې یاستې سکه د جمی په هوا کې څومره پیخي زیات شوې دي خصوصا په ماشومانو کې کوم پیخي ډیر دي سینو بغال ویرو سین ناروغي او کدا سین نور ناروغي هم شته دي چې خلک ورسره لاسو گریوان دي. فکر کوم ډاکټر صاحب عبدالحق سره دغه اړیکه قطع شوه ده. ډاکټر صاحب بزګر دغه پښتنه به تاسو ته راځي کو په افغانستان کې سړی هوا کې دغه د سینه او بغل ناروغي او همداسې موسمي نور ناروغي هم ډيري کې د دې ترڅنګ ځینی وخت ځینی خلک له ځینی امراض یا ناروغي له کروماتیزم او داسې د جلد یا د وجود د پرسوب ناروغي هم شکایت کوي. دغه نور ناروغي هم د دوی دغه ناروغي لامل هم سړه هوا ده او کنو لاملونه لري
د پرجنې کې خو ایواز وایرس کوه یو د ناروغي سبب نه کیږي وچ هوا چون هوا وچیږي او جن ډېر هڅه کیږي ټول خلک په یوه کوټه کې یا په بند محیط کې ژوند کوي نو دغه د ناروغۍ او د انتشار او د ناروغۍ د ډېرېدلو یو بل عامل کېدلی شي. سړه هوا وچه هوا دا وایرس او نورو ناروغیو ته زمینه مساعدوي نو ډېر قبله د ناروغۍ په دغه موسم کې ډېرېږي. نو که په دغه باندې خبرې وکړو چې څنګه مخنیوی وکړو په افغانستان کې چون معمولا خلک بخاری په کورو کې د ژمي دپاره د سړې هوا د مخنیوي دپاره بخاری او نغاره او د نورو وسایلو نه استفاده کوي نو ښه به چې دغه چای جوش یا دیګر څه چې لري هغه په مغه اور چې بلیږي هغه په سر باندې کېږي او هغه بخار چې دغه نه راولړیږي هغه د کوي وشتوب چې د هوا وشتوب دغه نسبتا د منځ وړي او د ناروغۍ په کموالي کې مرسته کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان کې ځینې عقیدې شتون لري په کورنیو کې خصوصا موسمي ناروغۍ یا دغه ریزش زکام او یا هم سینه بغل په ماشومانو کې او یا هم په لویانو کې ډېری وایي چې تازه هوا یا بیرون یخه هوا کله چې تنفس کیږي دغه باعث دی کیږي یا لامل دی ګرځي چې ماشومان په سینه بغل او یا دغه نور ویروسي ناروغۍ باندې اخته شي او څنګه چې تاسو ویل کله کله په زمي کې د ضرورت چې انسان بیرون وزي او یا خپل کوټې ته یا کور ته تازه هوا د هوا ته بدله وشي دغه عقیده او یا دغه باورونه تر کومه حدا پورې د باور وړ دي؟
خپل یا هوا د کوم مرض سبب نه کیږي خو مرض مساعد کوونکی کیږي چون وایرسونه تغییر کوي مخکمه وی چې د ژمې خپل وایرسونه دي په ژمې کې د تنفسي ناروغۍ ډیریږي نو کله چې هوا سړه شي او ماشوم ته مناسب کالی نه وي اغوستل شوي یا کور یې په مناسب اندازه باندې ګرم شوی نه وي نو دا د وچوالي د کابله چې په تنفسي سیستم کې وچوالی رامنځته کیږي نو هغه وایرسونو ته د په وایرس اخته کېدلو زمینه ډیروي نو دا خلک صحیح وایي خو خپل سړه هوا د ناروغۍ سبب نه کیږي سړه هوا ناروغۍ ته مساعد کوونکی ده چې وایرس ته زمینه مساعده یا نور بکتریایي ناروغۍ ته زمینه مساعده یا مرض په ناروغۍ باندې اخته کیږي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تخنیکي همکارانو سره په مشورې کې ډاکټر صاحب عبدالحق را سره وصل پاتې شوی یغوې ته به ورګرځو ډاکټر صاحب عبدالحق تاسو زما غک لری خبرونه ته خرغلی که زما غک لری تاسو راتوې په افغانستان کې مسکل په ژمي کې وضعیت موسمی ناروغي څنګه د لکه په خوا غوندې تیرو ژمو غوندې ماشومان لکه څنګه چې په خوا په سینو بغل نور ناروغي باندې حتی د ماشومان مړی نه ډیره سکل وضعیت څنګه دی
مننه زه هم په خپل سره تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه ونې کیږي سرکارې جمعې چې په افغانستان کې هوا ډېره زیاته سړه ده د سړې یو خو سړه هوا ده او سړې هوا په منځ کې چې دی یا د سړې هوا سره چې د هوا ککړتیا ده دا دواړه یو لنډمهالي تاثیرات لري یو اوږدمهالي تاثیرات دي په لنډمهالي تاثیرات کې اکثرا چې دی دغه ماشومان په سینه بغل ریزش زکام په دې باندې اخته کیږي او یو تعداد هغه ماشومان چې هغه سینه ناروغي لري لکه نفس تنګي د هغوی د وند کیفیت د لاخر اغوالي سبب کیږي په شروع کې چې کله هوا ډیره زیاته سړوي دغه سړې هوا کې اکثرا قرن کې بخاري لګي او هوا ډیره زیاته ککړیږي او په هوا کې مختلف ډبرو سکرو غازونه او همدارنګ نور بې کیفیت سون توکي چې کوم استعمالوي د هغې لپاره چې مختلف غازات لکه کاربون مونو اکساید غاز همدارنګ نایټریک اکساید غاز او داسې نور غازونه چې په یک موجود وي کله چې دغه تنفس کوي دغه تنفس سره چې د تهوی لارو او یا هم د تنفسي لارو د تخریج او د التهاب سبب کیږي چې دغه التهاب بیا په لومړي سر کې د تچ د دوی سره حساسیت د مسترازي او ریزش او زکام او بیا په عربي کې موږ یو مقوله لرو چې از زکام او ام الامراض نو چې کله زکام منستر او زکام نو ورسته سینه بغل منستر دي او سینه بغل په ماشومان کې او خصوصا په هغه ماشومان کې چې د 15 کلو څخه کته وي او هغه هیوادونه چې ورسته پاتې وي او د ژوند شرایط پکې صحیح نه وي غریب کېږي وي حالت زیاتره د مړینې سبب کیږي او لوی کچا په لوی کې او لوی کچا د مړینې تشکیل وي د سینه بغل سره په خوا کې بعضي ماشومان داسې وي چې هغه نفس تنګي لري دا غوي دغه نفس تنګي لا پسې زیاتېږي او د ژوند کیفیت لا پسې راټیږي او په وینه کې د اکسیجن د کموالی لکبره د هغه په نتیجه کې چې سږي خپل فعالیت صحیح نشي اجرا کوله بنان الته د اکسیجن چې کله کم شو نو د کاربون ډای اکسایډ سره لوړیږي او د هغه په نتیجه کې د تنفسي انحطاط منستر اپتل شي او ریسپایریټری اسیدوسیس ته موږ وي دا هم فکر اپتل شي چې د هغه په وجه د خپل ژوند د لاس اور کول شي او یا هم د ژوند کیفیت چې راټیټیږي دا په لن مهالي کې او په وجود مهالي کې کچيري موږ وکړو اکثرا په افغانستان کې په ماشومان کې او بیبل خصوص په تنکیز و نام کې او یا هم چې کله عمرونه زیاتیږي په ګډ محل کې به د ډېر منفي اثرات راځي لکه استاد کو مونږ تاسو کوو چې په افغانستان کې زیاتره د ډایبټیز ناروغي یا د شکرې ناروغي چې ډېر زیاته شي یو لامل پکې دغه د هوا ککړتیا او د سړې هوا دغه چې سړې کله هوا ډېر زیاته سړوي په دې کې هوا ډېر زیاته ککړیږي ځکه دود او غبار ډېر زیاتی او ګډې مودې لپاره چې نفس کوو د امته د دې مرزونو د مسره تک سبب کې دوه هم په ګډ محل کې په خلکو کې چې اکثرا د زړه تکالیف او همدارنګ د سږو سرطان او نور مختلف امراض یعنی د وجود په مختلفو سیستمونو باندې مختلف ادغه راولي خود ته به یو خبره خود ککړې هوا او د بلې یخ هوا خبره ده یو بل خبره په دې کې دا هم راځي چې اکثرا زمونږه پلره پرتو منطقو کې او پداسي ځینې کې چالتا د ژوند شرایط ډیر زیات مساعد نه وي او یا هم ناسم ریواجونه او دودونه موجود دي چې دغه دودونه بیا په خپل واسره دغه ماشومان او د مړین ته زمينه برابروي اوس مثلا دغه دودونه چې موږ یادونه وکړو یو دود په کې دات چې اکثرا ماشومان حتی په خار دننه او یا کلیوالي منطقو کې په سینه بغل باندې اخته شو نو زمونږ مېندې او خويندې اکثرا داسې کوي چې هغه یې اخري په ټوټه باندې مخي او په سینه باندې دی او شاته مخ کې او بیا په بل ټوټه باندې د غي د غغت د سینې قفس د کلک تړي نو په دغه وخت کې کله د کلک تړي د پخپل د غد ازلا به کوم دی یا پختي دا صحیح حرکت نشي کولای صحیح سان نشي غسته نو د پوینه کې د اکسیجن مقدار لاپسي راټیږي او د دې غ سینې سینې بغل په واز دي چې خشي هغه نورم پسې خرابيږي او یا هم په لور پروتو کلیوالو منطقو کې هغه ځینې کې جرغوزي ونه ډیر زیات وي الته دغه یو خاص سريشتي دغه سريش اخري په پټه پوری مخي او بیا په سینه باندې یک دی ورته او دغه د پختوی حرکت لا پسې محدودي د بل غلط رواج بل غلط رواج د چ پخار د نګور منګه اکثر هغه خلک چې تاثیر یافته دي هغه هم دا کار کوي اخري سینه په 100 باندې غړي او بیا د نن په کې مالو چې دی بیا یو ګرمه ټوټه په کې د پاسه کې دی او بیا د بل ټوټې د پاسه چې دی تا چې دی د خپل د سینې قفس چې دی تړي چې دا خپل وار سره چې دی دغه سینه بغل لا پسې تجدید وي او د هغه هغه په د سږو کې د سږي هغه وینټیلیشن چې موږ ورته یاد هغه سږي چې کومه اکسیجن یا اکسیجن تبادله صورت نیسی هغه لپسی محدودوي او د هغې د سینه بغل د لا زیاتېدو او هغه د مرګ طرف ته بوځي چې دا باید کارونه شي به کدی خوړه شو مونږه په سړه هوا کې یو بل مشکل دا دی چې اکثرا هغه کورنۍ چې او اکثرا کورنۍ چې غریب وي او په یو کوټه کې ژوند کې یو کوټه ګرموي او به دا کوټه چې کړه ګرم کړه یدي کډکې ته پلاستیک نیسی نو بنا د هوا هغه تهویه په کوټه کې نه کیږي دلته په خپل ځنه په کوټه کې د هوا د اکسیجن د کموالی د کابل او د بل خو هغه بي کیفیت سون توکي چې سوزي یو خو اوای خوي د بل خو هغه بي کیفیت د سون توکي د غي دود انشار کوي او د غي د انشار په بل هم په مختلفو امراضو نه واځي دا چې نه بغل بلکې ریزه زکام او حتی کله هم د طرق الوی تنفسي ناروغي باندې خصوصا چې هغه تمنګه زره یا خراسه کې اباځ خلک ورته خراسه کوې ځنی خلک ورته زره وي چې په دغه باندې هم وخت کېږي چې دا په خپل د تنفسي ناروغي او وخیم حالت ده ځکه چې دغه کې دغه تنفسي لار بندي حتی ماچوم تنفس نشي کولای نو په دې وخت دغه په یخ هوا کې چې دا ډیر زیات دغه مشکلات منځ راځي به کچیر دغه هوا ډیره سړه وي او ککړه هم نه وي نو د یخ هوا تنفس کول دغه پخپل د کې نمی موجوده نیوي دا پخپل د تنفسي لارې د تخریش سبب کیږي چې دغه تخریش بیا پخپل وار سره التهابات منځ راوړي او د سینه بغل د منځ راتلو سبب ګرځي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب قاضی زاده برته به هم تاسو ته راوګرځو زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د خبرونه په دې برخه کې را سره یو وريدون کوي د بره وخت برته به راوګرځو سلامونه خپل نوم راته وایې کوم زی ماړی کنيولې
وعلیکم السلام خو جان سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول کډرمن اوریدونکو د خدای په دې چې روغ جوړ به ساد له حدا تعلمه د هلمند ولایت څخه ورجانې
اتل صاحب خبرونه ته ډیر خره اغلی کده د موسمي ناروغي په کله کوم سوال یا پوښتنه لري له قدرمنو ډاکټرانو نه نو مهرباني وکړي
مننه علا د خوشاله ک خورجان یو ځانګړي سلام ملمنو ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ به ما خورجان د ډاکټر صاحبانو څخه د غدوی پښتنه دی واقعا ډیر شایسته موضوع متاکل ده دلته په ملمن ولایت کې خورجان د غاوا چې خسوي ده نو به علاوه به مریضي دلته په اکثر کورونی کې مزل بلی دي خصوصا د غد زکام مریضي خورجان د غد زکام مریضي د ازمش بشران خلک مشته کیسې کوي په فام په جمی کې مثال د زکامونه و خو داسې تاثیرات نه درلود لکه دا وز وځه خپل د کورنۍ اړه تمام خورجان زما کوښښناک ماشومان دغه په زکام باندې اختصاص لته باور وکړه د خوراک ترابه د شربتان ګولې رقم رقم دوايم باندې وکړي خورجان خدامه د مرغې نتیجه نه ورکړي دغه سیزه په خپل په زکام اختصاص هم خورجان ما ځینوم د زکام به نور د سلو مرزي مور د بدن درد ورسره د خورجان د سر درد ورسره د دغه شدید تی ورسره دي نو زما د ډاکټر صاحب محترم څخه یو دغه پوښتنه ده چې مثال دغه وس زکام دي کړه د کورونا وایرس چې مثال د خلک وایي چې په نړیواله ساته خبر دی دغه د کورونا وایرس خو بنی دوم پښتنه د ډاکټر صاحب محترم څخه دغه دغه پښتنه دی بل ډاکټر جواب کی چې دغه د زکام مریض خورجان واکسین لري کنه لري او درېمه پښتنه می خورجان دغه چې مثال دغه اکثر کورونی شې په داجینه کې د کوټې چې ډیر به درکه ګرمي نو دغه ګرموالی چې دی د ډیر د کوټې ګرموالی هم تاوان کوي کنه کوي نور مده شایسته وخت نه ځای کوم خورجان
اتل صاحب ډیر مننه تاسو له پښتنو نه قدرمن ډاکټرانو به دغه پښتنو ته ځوابونه درکې ډاکټر صاحب بسګر تاسو ته براو ګرځو تاسو وایي دغه اوریدونکو یم دغه پښتنو وکړل چې د په خلکو کې په دته روتو ورځو کې اوازه ګټه ده چې دغه یو بل وایروس د کورونا په څیر یو وایروس راګټ شوی دی په ځینو مملکتونو کې په ځینو هیوادونو کې تاسو په دې اړه څه وایي دغه وایروس تر څومره دغه شایعات حقیقت لري او څومره خلک کولای شي چې اوس هم د کورونا او یا د نورو وایروسونو په حق لا باور ولري
اغه وایره شي د خپل فعلن خلک لري ډاریږي یا وازه چول شوی د معمولن زه ډیر دقیق څه نشم ویلی ځکه چې یوازې راپور نه دی چین نه ورکړل شوي دي او هغه هم دومره دقیق نه دي. نو خپله ژمی موسم کې هوا چې سړی وي لکه مخکې ډاکټر صاحب ویلي سون توکي غیر معیاري د سون توکي استعمالېږي، ربړونه استعمالېږي، نور استعمالېږي، هوا ډېره ککړه ده. نو د دې هوا د ککړوالي د خاطره وایرسي ناروغیو ته زمینه مساعدېږي. دام وایرسی ناروغی دی اکثران وایرسی ناروغی یا دو بل سردیر مشابهت لدی دو کرونا وایرس دی سینه ناروغی دی نور وایرسون او لکه در اولیدون که چی ویل در نیوی وایرسون چی دی نو کلینیکی صفحه یا اغا مریض وضعیت تقریبا مشابهی نو پا دی وقت که ترسو چه لابراتوری مایناد نیشوی ویلی سختی چې ویو چې دا نوی وایرس یا پخوانی وایرس یا بل څه دي. نو ټول وایرسي ناروغۍ دي، خو هر شکل یې لږ فرق کوي، ځینې وخت میل ځینې ساده تیریږي. هغه هم د ناروغ وضعیت ته، د ماشوم ته، د ناروغ صحي وضعیت ته چې پخوا په څه حالت کې وو، کم سن کې دی، نو دې حالت ته تغییر کوي. نو دقیق هیڅوک نشي ویلی تر څو چې د هغې معاینات نه شي ویل چې دا کومې وایرس دی، نوې وایرس، پخوانی وایرس یا هغه د ژمي عام وایرسونه دي چې په ژمي کې ډیریږي. نو دا هوا د ککړتیا له کبله، په ژوند د خلکو د یو ځای اوسېدلو له کبله تنفسي ناروغي معمولا په ژمي کې ډیریږي، چې یو علت یې همدغه شاید دي. او هغه بیا د کلینیکي لوحې او د نور معایناتو له کبله موږ تشخیصولی شو چې دا کومې وایرس دی.
مننه ډاکټر صاحب، دغه پوښتنه هم ځواب کوي چې ما اوریدون کې دا پوښتنه هم وکړه چې په زمي کې ډیر خلک، اگر چې مخکې هم ډاکټر صاحب عبدالحق هم د خبرې ته اشاره وکړه، په زمي کې په افغانستان کې خلک ډیر زیات کوټي ګرمي، په ټول کور کې یو کوټي یو غا ګرم کې د هټ نه او اندازې نه زیات دي کوټي ګرمول، په زمي کې دا هم تاثیر لري په موسمي ناروغي او کنه؟
ولنه چون د بهر هوا د دننه هوا سره ډیر زیات توپیر رامنځته کیږي. مثلا موږ د کوټې هوا د بد مرغه په افغانستان کې ثابته نه شو ساتلی، کله چې لرګي ډېر روروا شي کوټه ډېره ګرمېږي، هغه حالت باندې موږ دوامداره نه شو ساتلی چې کوټه مثلا 2 درجې یا 3 درجې وي، موږ تمام ژمی مغه 2-3 درجې وساتو. د بیرون کله ډېره ګرمه شي او کله ډېره یخه شي، او د بیرون هوا منفي معمولا په ژمي کې، خصوصا په یخو سړو سیمو کې لکه کابل او غزنی او بامیان او نور ځینې شمالي ولایتونه. نو هغه چې کله ماشومان کور کې نشي ستارېدلی، څلېر ساعته په کوټه کې نشي ستارولی، نو هغه وزي. او معمولا دوی هغه د ژمینه جامې کوم چې دي معیاري نه دي، یا ماشوم ډېر د ګرمۍ احساس کوي کور کې، مغه سړو د کور دننه جامې، د کوټې دننه جامو سره بیرون وزي، نو هوا کې ډېر شدید تغییر راځي، او دا په تنفسي امراض یا وایرسي امراض ته زمینه مساعده وي. دا دغه دی باید پلار، مور، والدین ډېر متوجه شي چې کله ماشوم بیرون وزي یا کوټه ډېره ګرمه نه کړي، چې بیا تر اخره پورې هغې ته هغې پورې ګرمه نه شي ساتلی. نو ښه به دا شي د کوټه ډېره ګرمه ونه ساتي، د مقصد دومره وي چې مریض هغه څوک چې کور کې اوسېږي د یخنۍ احساس ونه کړي، دغه به کفایت وکړي. او کله چې ماشوم وزي مجبور یې چې ګرمې جامې واغوندي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیرته به هم ډاکټر صاحب عبدالحق ته ورګرځو. ډاکټر صاحب، تاسو په افغانستان کې یاست، مونږ ځینې وخت په ځینو راپورونو او یا هم ځینو ویډیوګانو کې خلک ګورو په سړکونو ګرځي او یا هم په لارو کې نازکې جامې پر ځان وي، او ډیر هغه ټکي چې په ژمي کې باید ورته پام وشي، لکه په سفرونو کې خلک په ژمي کې باید سرقم جامې پر تن کې، سرقم کوم شیان لازم دي په ژمي کې، دغه څومره تحصیل لري پر دغه ناروغۍ باندې، خصوصا په ژمي کې پر ژمینی یا موسمی ناروغۍ باندې د کالیو او یا هم د لباس انتخاب څومره رول لري؟
دا چې د چپجیمه په موسم کې چون هغه هوادونه چې ګستپات دي، اول د تعلیم کچه ډیره زیاتې تیټه ده، البته وایروسي ناروغي او همدارنګه بکتریایي ناروغي ډیره زیاتې خپریږي او ډیر ځله خلک په ځای اخته کیږي، ځکه اکثر خلک ناپوه دي او دوی پوهیږي نه چې د باندې وځي په کوم لباس واغوندي او سقم په کوم شکل باندې حفظ ما تقدم یا وقایه صورت ونیسي. که زمونږ ځوانان دي، تنکی ځوانان دي، که ماشومان دي، که زاړه دي، اکثر چون افغانستان کې د سواد کچه ډیره زیاته تیټه ده، نو په همدې اساس باندې دوبی کې په کار خدای دا چې کله لکه تاسو څنګه یادونه وکړه چې د جمی په موسم کې اکثرا زمونږ ځوانان تنکی ځوانان خصوصا په یو کمیس کې چې دی چې ګرمې جامې هم نه وي اغوستي د باندې وځي په سړکونو ګرځي چې بل اخر هغه کو بریزش او زکام باندې اخته کېږي او کله چې کور ته راشي چون دا ساري ناروغي ده به د کور نور غړي چې دی ټول په درې اخته کېږي چې دا د دوی په صحت باندې منفي اغیزه کوي نو په دغه وخت کې په کار خدای دا چې هغه خلک چې کله د جمی موسم په جمی موسم کې باید ګرمې جامې واغوندي او بیا د ګرمو جامو تر څنګه خصوصا په افغانستان کې او بیا بل خصوص د کابل په ښار کې کچې مونږ وګورو یا نورو لوی ښارونو کې ګورو دلته هوا ډېره زیاته ککړه شوې ده ماسک استعمالول ډېر زیات مهم دي د ماسک په خپله د ماسک استعمالول دا د تنفسي ناروغیو کې چې دی ډېر د کنټرول کې چې دی ډېر زیات رول لري ځکه دا د یو فلتر حیثیت لري ځکه مونږ یو طبیعي فلتر لرو یو مصنوعي فلتر لرو طبیعي فلتر خو زمونږ دا دی چې کله مونږ تنفس کوو د پوزې د لارې تنفس کوو په پوزې کې دننه کوچني کوچني یا واړه واړه ویښته دي دا په خپله هم فلتر کوي خو دا چون دلته هوا دومره د ککړه ده چې هغه د هغې زور نه رسېږي چې هغه تصفیه کړي نو بنا ان ځکه باید چې که ماشومان وي کسپینګیری وي او یا ځوانان وي دوی ټول باید چې دی چې کله د باندې وځي دوی باید ماسک واچوي دغه ماسک دوی په کنټرول کې ډېر رول لري دوهمه خبره دا ده د ژمي په موسم کې مونږ کوشش دا وکړو چې د یخ مایاتو څخه زیات استفاده ونه کړو لکه د یخې اوبه دغه یخې اوبه او یا داسې یخ خواړه چې هغه پخپله د تنفسي ناروغیو سبب هم کېږي بل او د هغې د معدې تکالیف ورسره هم ډېر زیاتېږي ځکه یخې اوبه چې کومې دي دا پخپله د معدې تکالیف هم منځته راوړي اکثرا خلک د دغه ناحیې څخه ډېر ضروریږي درېمه خبره دا چې کله مونږ د کور نه بهر وځو او خصوصا کچیر ماشومان زی ځوانان زی نو یو خو ګرمه جامې دي باید ګرمه خولۍ واغوندي د سکچ واغوندي همدارنګا جرابې باید په واغوندي تر څو د باندې د یخې هوا څخه په امان کې اوسېږي د دې علت یې چې دا اصلا کې زمونږ په دماغ کې او خصوصا په هایپو تلموس کې چې یو مرکز د پخپله د حرارت د کنټرول دی کچیر اوس مثلا مونږ ګرمې جامې وانه غوندو دغه د حرارت د کنټرول مرکز چې په هایپو تلموس کې چې مونږ ټمپریچر سیټ پوینت وي دا تغییر خوري او د هغه په تغییر سره زمونږ په وجود هغه داخل کې کوم میټابولیزم صورت نیسي دا ټول برهم خوري او د هغه په نتیجه کې زمونږ په وجود کې تبا درد او همدارنګ لکه مخکې څنګه چې ډاکټر سیب ویلي چې کوټې ډېر زیاتې ګرمېږي دغه کوټو زیاتې ګرموالي سره چې به کله د کوټې نه وځو دالیسته هلته یخې ما د یخ وي دغه تغییرات په خپل د انسان په وجود کې چې د دردونه تبا او داشوینه منځته وړي چې به اکثرا په عامه اصطلاح باندې په عامه اصطلاح خلک ورته او ګیره وي او یا شخک ورته وي او په طبي اصطلاح کې ورته ګریپ هم وي اکثرا دغه موسم کې چې دغه شخک یا اوګیره او یا هم ګریپ دغه امراض ډیر زیاتیږي چې دی کې هم شدیده تبه لرزه ځاندار ټوخی د پزې څخه اوبو راتګ د سترګو څخه اوبو راتګ حتی د تنو د ټوخی په وخت کې د سینې درد او تنفسي مشکلات منځ راوړي نو دغه نقاط د کچيري مونږ ډیر زیات توجه وکړو نو مونږ کولای شو چې د خپل صحت چې د پرابته باندې چې خه انګیرنې ولرو او همدارنګه زمونږ د ژوند وګدوالي او د ژوند د کیفیت د خوالي سبب ګرځيږي به دې سره په خاطر ماشومان ته کچیر مونږ راو ګرځيګو نو ماشومان کې اکثرا داسې کیږي چې په ګرمه کو دیوي خو کوټه ګرمه ده د بلې خو اکثرا مونږ مند وي چې د شپې زمونږ ماشوم ډیر زیات نارام وي دا ځکه چې کوټه ډیره زیاته ګرمه شي بیا ماشوم ته ګرمه جامې هم ډیر زیاتې په ګرمه کوټه کې اغوستي وي او بیا په ټوټو کې هم تړلې وي نو په دغه په خپل د ورکوټو ماشومان چې کوم عمرونه دی یو کال څخه کته دي د دوی د دغه سار استل دي چې زیات دغه کوي د مشکلات سره مخامخ کوي او بل دغه زیاته کوټه ګرمول په خپل د ګرموالي چې دا د اکسیجن د کموالي سبب کیږي او د اکسیجن د غساهی څخه انتقالوي او په غس کوټه کې د اکسیجن مقدار چې کله کم شو دا په خپل کله کله تاسو مونږ او تاسو فکر وکړو یو ګرمه کوټه ته چې مونږ څنګه سم د لاس را داخلي وکړو زمونږ ساه بندیږي علت یې چې د الت د اکسیجن د کموالي موجود دی نو په دغه اساس باندې باید چې څنګه ډاکټر صاحب مخکې ذکر وکړو د کوټو ډیر زیات ګرمول دا هم خنډ دی ځکه دغه ډیر زیات ګرمول چې دا په خپل په صحت باندې منفي اغیزه کوي نو بنا متوسط ډول باندې او بیا خو دلته افغانستان دی او افغانستان کې اکثرا خلک دي غریب دي او اکثرا خلک بې سواد دي او د ژوند کچه هم د ژوند کچه هم ډیره زیاته ټیټه ده نو بنا د بې کیفیت توکو سوزول دا په خپل په صحت باندې منفي اغیزه کوي اوس اول مونږ کچیر په لارو کوسو کې ورو خصوصا هغه ځکه چې مستیان کار کوي سهار چې دوکانونه خلاص کړي دوکانونه کې په مخ کې چې سوي موبلایم ربړونه د سوزي چې دا په خپل د هوا د ککړتیا او د دوی په خپل صحت باندې چې دوی تنفس کوي په مستقیم ډول سره دا په خپل د دوی په صحت باندې ناوړ اغیزه کوي چې دا د ژوند سلسله ده او د هر کال او هر وخت دا تکراریږي نو به په وګړو محالې کې دوی ته د سوګو انسدادي ناروغي چې هغه ته مونږ سی او پی ډي وي یا کرونیک ابسټیو لنګ ډیزیز دا په خپل د دې منسترات سبب کیږي او همدارنګ زمونږ په سو کې چکم هوایی کسولې دي دا غیر تخریب سبب کیږي به په وګدمحال کې چې په عمر کې چې دلته به کله چې ټوخه کې ډیر زیات بلغم ورسره راځي چې دې یو بل مرز راځي منسترات لشي چې پرانچکټاس وي یعنی په مجموع کې یخه هوا او ککړه هوا دا د انسان د ژوند د لنوالي او د تنفسي ناروغیو د منسترات هم په ماشومان کې هم په ځوانانو کې او هم په خلکو کې ځاړي دي خو دوه طبقه خلک ډیر زیات متاثر کیږي یو ماشومان او به بل خصوص هغه ماشومان چې پینځو کلو څخه کته زکه د دوی معافیتي سیستم یا ایمنی سیستم چې کوم دی هغه خام دی په خوالي تر رسیدلې نه دی هغه خپل قوت تر رسیدلې نه دی دفاعي سیستم ضعیف او یو هغه زاړه خلک چې کسرویښت نه اخوا شو نو دلته تخریب پروسه د تخریبي زیاتیږي په یواز د پروسې د تعمیري نو چې کله تخریبي پروسه زیات شو دلته هم معافیت را کمیږي نو دغه دوه طبقه خلک چې کوم ماشومان دی او زاړه خلک دی دا ډیر زیات متاثر کیږي او په دغه اساس باندې دوی ژوند کې فټ ډیر او حتی د ژوند لنوالي او د ډیر خلک چې په دغه موسم کې خپل هغه ژوند د لاسه ورکوي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب بیرته به تاسو ته راوګرځو ورزو ډاکټر صاحب بزګر ته ډاکټر صاحب څنګه چې مخکې ما ډاکټر صاحب دغه ټکی ته اشاره وکړه سړه هوا ډيري وخت په لویانو کې د زین نور ناروغیو لکه د سینو بغل او ریزو شو زکام دغه ناروغیو تر څنګ زین نور عضلاتي ناروغي رامنځته کوي کده غلطه تم شو په دغه ناروغیو باندې عضلاتي ناروغیو باندې تنا د جمی یا سړه هوا دغه ناروغیو لامل ګرځي دا شی یو یا نور لاملونه هم کیږي یعنی دغه ناروغي هم زینی مخروماتیزم په خلکو کې په جمی کې په سړه هوا کې زیاتیږي دغه ناروغي هم جمی یا سړه هوا پورې تړلې دي او یا نور لاملونه هم لري
ډیر مننه مخکې دین چې ساسي پختن تراش مزه بغل لګ شانتي د مخکې ډاکټر صاحب خبرې وکړه هغه باندې یو څه اضافه کوم په ژمي موسم کې مغه ژمي خپل د وړ خپل جامې لري او ژمي خپل جامې لري نو ساسي پختن دا و چې چیرته په د ژمي مناسبه جامو کې چې ماشومان بیرون ګرځي یا نور بیرون ګرځي نو دغه ناروغي تشدیدي یا نور ژمني ناروغي ته زمينه مساعده په ژمي کې که چېرته موږ د یخ هوا سره د مبارزې لپاره بدن د انرژي ډیره مصرفوي نو د چېرته موږ د کالي واغوند د ژمي مناسب کالي نه وي نو بدن خپل کوشش کوي چې د یخ هوا مخه ونیسي نو ډیر انرژي مصرفيږي د انرژي مصرفول د بدن د وایرسي ناروغۍ ته زمينه مساعده وي ځکه انرژي په بل لاره کې مصرف شي او د بدن مقاومت چټیږي د یخ هوا په مقابل کې نو یو د مساعده کوونکی فاکتور ته دغه دی په ساس سوال ته راشم په چون په ژمي کې د دفاعي سیستم په شکل باندې کوه ما د رګونه د کیږي تنګيږي کوشش کوي چې دغه شي د رګونه تنګيږي او د دغه د ینه چالخت په بدن کې ویریږي نو په یخ هوا کې دغه رګونه د کیږي دا که مناسب د ورتنی نو یو علت په غټانو کې د فکر کوم چې دایي چې د کم تکلیفونه چې د دردونه چې ازلی دردونه لري هغه تشدیدیږي لکه د ملا دردونه معمولا په جیمی کې دیږي نو ازلی تکلیفونه کول دي نو یو علت زه فکر کوم د دقیق نشم مې کړ ډاکټر صاحب د ته مناسب کوم دلیل ولري ما په یو د چې فکر کوم هغه خپل د ایو سیستم دی چې دا که دا رګونه تنګيږي او په زړه کې چې نو دا د اپټیوس کلروزس یا د رګونو کې سخت شوی نو وینا په کافی اندازه باندې عضلاتو ته نشي رسیدلی نو یو ولت زه فکر کوم چې دغه چې عضلې دردونه تشدیدیږي د ملا دردونه ډیریږي یا نور تکلیفونه چې مخکې وو هغه شدت مومي
مننه ډاکټر صاحب بیرته تاسو ته بیرته بیا هم راوګرځو ورزو ډاکټر صاحب نورالحق ته ډاکټر صاحب په افغانستان کې ډیری وخت خلک په ژمي کې د سړې هوا لکه د ګوتو پړسوب او یا هم د پښو د ګوتو پړسوب او یا د لاسونو د ګوتو پړسوب سره مخامخ کیږي ګوتې پړسيږي موږ ته ځینې اوریدونکو خپل پیغامونه راستولي چې د زمي په موسم کې لږ ستونزې سره ډیری وخت مخامخ کیږي ستونزې څومره تر کومه حد پورې سړې هوا پورې تړلې وي، وای دوی ویل چې د دوی قوتې پړسیږي، حالت یې تخریش ډیر زیات وی، رنگ یې سور وی، او کله چې دوی دغه قوتې ګرمي کې خپل بیا د دې سوزش لا زیاتېږي، دغه هم دغه روماتیزم ناروغي پورې تړاو لري، او یا هم د سړې هوا تاثیرات کله کله کېدلای شي چې دغه ستونزو سبب شي.
بله، دا سې د چې کله د جمی هوا شي، نو د جمی په هوا کې اکثرا نه هغه منطقو کې چې هوا ډیره زیاته سړوي لکه بامیان او هغه ځینې کې چې ډیره زیاته واوري دغه کېږي، اکثرا زمونږ د ګوتو سرونه او یا د پوزې سوکا او دا ډیر زیات سوزش درد او حتی د پړسوب سبب کېږي. هغه علت دا سې وي چې زمونږ د جلد لاندې بشمیره کوچنی کوچنی اوی دي، د دغه اویو د تقبص سبب کېږي. چې کله دغه اوی تقبص شو، نو بنان الته د ګوتو سوکو ته الته د ګوتو سوکو ته وینه ورڅیږي، چې کله نو وینه نو ونرسي درانه دغه چې شنه کیږي، او همدارنګه سوزش درد پړسوب دا پیدا کوي، او حتی د پوزې سوکا. کله به موږ داسې اوریدلې وي چې فلانکي په غرونو کې روان وو، هلته واوره وه، او د خپل ګوتی او د لاسو ګوتی چې واوري یوړل، واوري څنګه وړي، هغه داسې وي چې هوا ډیره زیاته سړه شي، نو هلته وینه نو ورسيږي، چې وینه ونرسي دا نو ګانګرین موږ ورته وي طبي اصطلاح کې، هغه توریږي. نو چې کله تور شو، هغه اوس خپل وظیفه دراسه ورکوي، او بل اخره دا غي د قطع کېدو سبب کیږي، چې په عام خلکو ورته وایي چې واوري چې دی ګوتې او یا د غوړي. دا د یو مسله. دوه مسله دي چې دا راځي چې دغه زمونږ وجود چې دی ټول اعضاء ته چې لکه مونږ ونه و غذا ته ضرورت لرو، چې دغه ونه و غذا کې چې دی کاربوهایډریټ دی، پروټین دی، شحمیات دی، منرال دی، ویټامینونه دی، اوبه دی او فایبر دی. نو دغه ټول دغه غذایی مواد په خپل دغه انساجو او حجراتو ته د وینې په واسطه رسیږي. نو چې کله دغه هوا سړه شو، ځکه دا د وینې جریان هم یو خاص درجه حرارت ته ضرورت لري، نو چې کله هوا ډیره زیاته سړه وي او دغه د یخنۍ سره مونږ مخامخ شو، زمونږ په داخل د وجود کې هغه درجه حرارت چې زمونږ د وینې په دوینې جریان نارمل ساتي، او دغه انساجو ته هغه غذایی مواد چې کوم دغه د ژوند لپاره مهم دي، هغه په صحیح ډول رسي. نو چې کله هوا سړه شي، دا نه ورسيږي، هغه وینه صحیح نه ورځي هغه ساحه ته، چې ور نه غلن دغه د انساجو د وظایف د اختلال سبب کیږي، چې دغه په نتیجه کې دغه پړسوب، التهاب او سوزش او درد دا شي مونږه احساس کوو. به دغه د دین علاوه مونږه کله چې وګورو دغه یخه هوا چې کومه ده زمونږ په داخل د وجود کې، اکثرا مونږه خلک چې کله ګورو مونږه خصوصا هغه خلک چې دغه عمرونه د سرویسونه اخوي او یا قلبي تکالیف لري، نو مونږه وایو ورته هدایت ورکو چې ډېر ګرمه هوا نه بمسات ځان ساتي، او د ډېر یخه هوا نه بمزات ساتي، ځکه دغه یخه هوا په خپل د قلبي عملیاتو د منستراتک سبب کیږي، او د هغه وجه هم دا ده چې کله هوا ډېره زیاته سړوي او د په یخه هوا کې روان یو ځان ګرم نه وي ساتلې، نو په دې وخت کې دلته د وینې جریان کوم دی عقل ته صحیح نه رسیږي، ځکه یو خو دغه یو خو هغه ځکه اکثرا د قلبي امراض لکه څنګه مخکې ډاکټر سی ویلې، اتیروسکلروټیک ډیزیز، یا د زمونږ په وجود کې دوه نو دوران موجود دي، چې یو اکلیلی دوران دی او یو سیستمیک یا عمومي دوران دی. دغه اکلیلی دوران په خپل د قلب عضلاتو ته وینې رسي، دغه په دې کې چې د بندش منترازي او په دې کې منګ جمع کیږي. دا منګ لکه اوس موږ یو عادي چې عام خلک په دې خبره باندې پوه شي، موږ یو المونیمي چایبر لرو، او دی المونیم چایبر کې موږ همیشه وب کله چې جوشو دا که 15 پک میاشت یا و میاشت موږ دغه وب ډیر جوش کو، نو بل اخر تاسو ګوري چې هغه خپل د نن په دې چایبر کې هم منګ جمع کیږي، هم په دې نلکه کې منګ جمع کیږي، او دې نلکی د تنګوالي سبب کیږي، چې دغه تنګوالي چکم دې دغه سي دغه موږ په وجود کې د قلبي اکلیلی دورانونو کې چې دغه سي منګ جمع کیږي، او دغه منګ چکم دې د تمنګ اتیروسکلروټیک ډیزیز وي. نو چې کله به یخه هوا سره مخامخ شي، دغه وینې جریان په دې کې صحیح صورت نه نیسي، او د هغې د حملې سبب کیږي. شي بل خبره په دې کې دا چې د هوا چې کله یخه هوا شي، نو په یخه هوا کې اکثرا چون دا خو دې مودې مسله ده سی او پی ډی مریضان چې کله ډیره یخه هوا، یا هغه مریضان چې د سږو انسدادي ناروغي لري یا نفس تنګي یا سلنډې لري، دغه یخه هوا چې کله دوی تنفس کوي دا د تخریج سبب کیږي، او دغه د تنفس زمونږ تنفسي لارې د پوزې نه نیولې، د خولې نه نیولې تر سږو پورې، دا ټول مخاطیق شا په واسطه په کلچوي، او په دې مخاطیق شا کې مختلف اخیزي موجود دي، چې کله دا تخریج شي، دغه تخریج په نتیجه کې دوی ته چې سلنډې ټوخه او همدارنګه سری تنفس دا پیدا کی، چې دا هم د دوی د ژوند د کیفیت د خرابېدو سبب کیږي.
به د بل خوا څخه دغه خپل یخ هوا دا کله کله داسې هم کیږي چې دغه کچیر ډیر زیات یخ هوا موجوده وي او هوا دومره زیات سړوي اکثرا د مړینې سبب کیږي ځکه زمونږ په وجود کې 15 حیاتی اعضا دي چې دغه 15 حیاتی اعضا چې هغه نه ژوند بیخي ناممکن نه دی چې په دې کې کبد دی زړه دی همدارنګ سږي دي او کلیې دي او دماغ دی نو چې کله په ډیر زیاته هوا ډیر زیات سړی نو دماغ ته اکسیجن نه ورسیږي همدارنګ په د وینې جریان دغه حیاتی اعضاو ته صحیح صورت نه نیسي او بل اخر اکثرا من ګورو چې فرانکی د شپې یخ والو د یخ نه چي او وجلو هغه علت هم دای چې د وینې جریان غازه او ته نور چي او غازه خپل او خپل وظایف د لاس ور کوي او د هغه په نجه کې هغه خپل ژوند د لاس ور کوي او ژوند ته خاتمه بخي
ډیر مننه ډاکټر صاحب مننه کور ودان ډاکټر صاحب برته بم تاسو ته راوګرزو د خبرونه په دې برخه کې یو اوریدونکو را سره د ټلیفون په لیکه منتظر پاتې شوی دی دا بره واخلو بیرته به هم تاسو ته وګرځو ډاکټر صاحب سلامونه خپل نوم راته وایله کوم چې مړی کنيولې تاسو اوس موږ غبرې
تاسو ښه راغورم
سلامونه خبرونه ته خره غلې خپل پښتنه کلری د موسمی ناروغي او یاد جمی په سړه هوا کې د ناروغي پاړه نو کول شي له ډاکټر صاحبانو نه پښتنه وکړي
موږ هڅه کول چې په نورو خبرونو کې تاسو ته زنګ وي خو متاسفانه چې زنګ نه درځي زه افغان کډوال یم د ایران څخه زنګ درته وایم دی دلته ډېر مشکلات دي په خبرونو په اړه نه غږیږم که چیرې تاسو اجازه یې زه خپل ستونزه شریک کړم
ډېر زیاته مننه کولای شي چې تاسو مونږ ته خپل پیغام زموږ پر واتس اپ پرې د خپل ستونزه حل ته مونږ سره شریک کړئ په مونږ به وکړو په تاسو ستونزه په اړه نور خبرونه کوي چې هغه په موضوع پورې تړاو ولري تاسو ستونزه به هم راوخلو په هغه به مونږ خبرې وکړو او که د دې خبرونه یو دې موضوع په اړه تاسو پوښتنه لرئ نو مهرباني
د کوم پښتون نه لرم کوم تجارت په افغانستان کې دی په افغانستان کې ډېر غریبان خلک ساته دی باید د غوسر مرسته وکړي چې جمع دي یخ دی بارانونه ساته دي نو نه په تجارت دا ځغ نه چې د غوسر مرسته وکړي اول ځغ په حکومت یې ګم ځغ په تجارتانو ستاسو
ښه دی ډېر زیاته مننه کور ودان یو بل اوریدونکو هم را سره د ټلیفون په لیکه کې دی دا بر واخلو سلامونه خپل نوم راته وایي یل کم سي مړی کنيوله تاسو زما غږلارې خپل نوم راته وایي فکر کوم دا دی اوریدونکو اړیکه موږ سره پریښو ده خو برته به تاسو کولای شئ چې موږ ته خپل پوښتنی او یا هم خپل نظر لري په خبرونه کې موږ سره د واتس اپ او یا هم د ټلیفون د شمیرو لاره شریکي کې موږ د واتس اپ شمیره ده 00202300011 په دغه شمیره تاسو موږ ته خپل پیغام او یا هم خپل شمیره پریښودل شئ برته موږ تخنیکی همکار تاسو ته اړیکه نیسي تاسو سره اړیکه نیسي ورزو ډاکټر صاحب بزګر ته ډاکټر صاحب په ژمي کې خوراک څومره تاثیر کوي د ژمني یا موسمي ناروغي په مخنیوي کې خه خواړه څومره په کورنۍ کې پر ماشومان او یا زړو یا سپینسرو سپینګیرو خلکو باندې څومره تاثیر کوي چې دوی خه خواړه وخوري او د دوی د وجود د مقاومت د پورته وړلو لپاره خواړه څومره رول لري
ډیر مهمه پوښتنه ده که مخکې ډاکټر صاحب ویلي وقایا یا مخنیوی د تداوی نه ډیر ښه دی نو بدن مختلف غذا او اړتیا لري که چېرته زموږ خواړه صحي یا صحي خواړه موږ دغه وخورو منظم ډول باندې نو د ناروغیو اثرات په موږ باندې کم یا هغه څوک چې صحیح خوراک نه کوي یا مخکې نه دغه د خوراکې ښه نه وي نو په هغو کې ناروغۍ زر په ناروغۍ اخته کېږي او د ناروغیو سیر هم په دوی کې وخیمي نسبت هغوی ته چې ښه خواړه خوري نو بهترین شی په ژمي کې دغه دی چې موږ مغذي خواړه وخورو مغذي خوړو نه هغه خواړه دي چې بدن ته ضرورت لري بهترین شی د ګرم مایعات دي ښوروا ده یا ښوروا ته ورته نور مایعات دي چې وخوړل شي ترکاري به د بدن مقاومت لوړوي نو که زیات ترکاری وخوره ډیر ښه کار دی په وخه که د چا وسی په منظم ډول که په دغه هفته کې یو د دوه ځله وخه وخوري ډیر ښه کار دی چې وخوړل شي میوې دي په افغانستان کې اوس د میوو موسم تیر شوی دی خو هغه میوې چې اوس موجودې دي مثلا مڼې یا نور میوه چې بازار کې ارزان پیدا کیږي وخري نو د بدن مقاومت سره لوړیږي. نو څومره چې موږ ښه خواړه وخورو هم د ناروغۍ دپاره ښه دی چې ناروغۍ که ناروغۍ د ناروغۍ زر ښه کیږي که ناروغ نه د مرض په مقابل کې مخنیوی ښه کوي مرض زر په تاثیر نه کوي او په ضمن کې دغه د یخنۍ په مقابل کې خپله خورا ښه دی. تاسو به قصه اورېدلي چې په غزني کې ژمی ډېر سخت ژمی وی راغلی و یوازې یو کور پکې ژوندی پاتې شو. هغې دا چې دې لاندې غوښه درلودله لاندې به مور غوښه پخوله او هغه به خپل بچیانو له بام کې واوره پاکوله هغوی به ورکول هغوی خواړه خوړل. نو ما هغه کور دا به قصه یې رښتیا به نه وي خو یو روایت غوندې دی چې ما هغه یوازنۍ کورنۍ چې ژوندی پاتې شوم هغوی په کلي کې چې مور یې ورته غوښه خوراک ورسوم هغوی خوراک کوو. نو خوراک په ژوند په ټولو مرحلو کې په ماشومتوب کې په منځنۍ مرحله کې او د ژوند په سپینګیرتوب کې بوډاتوب کې ډېر مهم دی خصوصا ماشومان ته هغوی که چېرته ناروغۍ باندې اخته وي دوی ته باید منظم مایات ورکړلی شي او وهڅول شي چې ډوډۍ وخوري ځکه دوی ډوډۍ نه خوري مدې چې شي اشتیا یې کمیږي یا پوزه بنده یا بل دغې. نو مور چې د ماشوم پالنه کوي هغې مسؤلیت دا دی چې په منظم ډول ماشوم ته خواړه ورکړي ګرم خواړه ورکړي مغذي خواړه ورکړي شیدې ولا ورکړي. په ژمي کې ډېر ښه شی چې بل شاد دي د شیدو سره یې ګډ کړي که چا وس یي ورته شاد په افغانستان کې د نیکه مرغه ارزان هم دي او ښه شاد هم پیدا کیږي. نو سار کې ولا ورکړلی شي د په ناروغۍ کې د بورې په ځای د شاتو نه استفاده وکړلی شي. نو دا ډېر ښه دغه دی چې مخکې ډاکټر صاحب ډېر منظم د خوړو باره کې چې کوم مواد بدن ضرورت لري هغه دي چې هغه په ډېر اسانه باندې ترکاري باندې حبوبات باندې مثلا کلول لوبیا می وریجې دا سره ګډوي او ډېر باکیفیته خواړه ترې برابر دي چې ماشوم ته باید ورکړل شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی بیا هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. سلامونه. خپل نوم راته وایي. له کوم ځای مړی کنی ولې؟
السلام علیکم. سلامونه می قبول کی خورې زما احمد اشرف.
فکر کوم په افغانستان کې د ټلیفون ستونزه ده د انټرنیټ ستونزه ده. تاسو کولای شئ کزما غږ لري خپل نوم راته وایي له کوم ځای مړی کنی ولې؟
بله خور زما غاوره
او تاسو غږ اوس موږ سره دی. تاسو خپل نوم راته وایي د کوم ځای مړی کنی ولې ده او که کومه پوښتنه لري د خبرونه د موضوع په تړاو نو مهرباني وکړئ.
بله خور زما احمد اشرف حق دوست کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون وکړ شم.
حق دوست صاحب خبرونه ته ډیر ښه راغلی. په ژمی د ژمی په سړې هوا کې موسمي ناروغي ډیرې شوې دي په افغانستان کې. تاسو په دې تړاو کې څه پوښتنه لري ډاکټر صاحبان ستاسو په خدمت کې دي کولای شي چې پوښتنه مو مطرح کړي.
مننه خورې ډیر ښه زوم ټاکلې ده. یو سلام محترم میلمنو صاحبانو ته وایم ډیر ښه خبرې وکړلې او فروزګان ولایت کې محترم عادل صاحب ته خوري چې دا یو خبره زما موضوع تراسم زکه چې دغه تقریبا شل شپې کېږي چې دغه سدلال لوجن صاحب دغه خبرونه پر مخ وړي له روغتیا په اړوند باندې. نو زموږ ډیری کندهاریان هم کوشش کوي چې ساسي د ډاکټرانو څخه پوښتنه وکړي په هر ولایت کې مریضي سته. نو کله کله ټلیفون نه روخیږي دغه تخنیکي همکارانو څخه موږ یو خواهش لرو چې د زموږ شمیرې پورته کړي یو خدای غوښتنه لرو. خورې
مهرباني تاسو که پوښتنه لرئ وکړئ او تخنیکي همکاران به تر ډېره حده کوشش وکړي چې ستاسو همیشه ستاسو اړیکه راواخلي. کله کله په افغانستان کې د انټرنیټ او یا هم د ټلیفون ستونزې وي اړیکه نه وصلېږي خو ستاسو خوشبختانه موږ سره وصل پاتې شوي یې که پوښتنه لرئ مهرباني.
بله خورې د مهمه صاحب څخه پوښتنه هم لرم سره په څنګ کې ما راډیو د اول سره څخه تعقیب کله عبدالحدا تل د علم څخه ډیر ښه خبرې وکړې. زم یو څو پر اضافه کوم لکه څنګه چې دلته په افغانستان کې اوس په ډیرو ولایتو کې دا د ژمي شپې دي اکثریت مریضۍ چې موږ پوښتنه یا معلوماتونه کوو خور یو واته شپې مخکې زه خپلم مریض صلی الله علیه وسلم هغه مریضي دغه د زکام مریضي ده زکه چې لکه نور وړونه چې اشاره وکړله په خوا په شپو کې چې زه ماشوم هلته بله کوم دا زکام و اوس یې تر هغه باندې اضافه شوی دی. معنا په بیل بیل ولایتو کې چې موږ پښتنه کړې ده اکثریت دا یو رقم زکام مریضي وي تبې ورسره وي د ډاکټر صاحب څخه دا یو پښتنه لرمه چې اده په خوا زکام او دا اوس فرق سره لري او موږ یې څه رقم تداوي وکړو چیش ته مراجعه وکړو چې ځکه چې د دې سره تبې هم ورسره وي هڅه پر ماشومانو ډېر تاثیرات کوي دا یو پښتنه د خدای وکړي چې ډاکټر صاحب راحل کې نور مخوري وخت نه ځای کومنه چې موږ څنګه وخت راکړي
ډیره زیاته مننه تاسو پوښتنه مونږه واخیستل اتمن ډاکټر صاحبانو سره به شریک کو زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکو هم را سره د ټلیفون په لیکه دی خو دې نه مخکې چې اوریدونکو را وخلو ورزو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب نور حق تاسو راته وایي چې په څنګه چې ډاکټر صاحب بسګر هم یادونه وکړه د خوړو پاړه په افغانستان کې خلک بیوزله دي فقر ډیر زیات دی اقتصادي ستونزې ډیر زیات دي په کورنۍ کې بیا هم په افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې خلک دهقانان دي او ځمکې لري په شته شیانو کې او یا هم په ترکاریو کې چې په افغانستان کې معمولا هر کورنۍ کولای شي تر خپل د اندازې پورې هغه توکي واخلي هغه کوم شیان دي چې کولای شي وقایه کې دغه ناروغي خصوصا زکام لکه کومې ترکاری ورته ډېرې ښې دي چې دوی واخلي وی خوري د وجود مقاومت یې پورته کړي په ټیټه بیا مثلا کېدای شي ډېرې کورنۍ پیسې ونه لري واسه د غوښې ونه لري دوی کوم غذایی مواد دغه په ځای کولای شي استفاده وکړي
مننه دا چې چې د جمی په موسم کې الله جلاله شانه چې څومره شینه حس کړی دي د خپل مخلوقاتو د صحت د بهتري لپاره دا موږ او تاسو کدي چې فکر وکړو چې د جمی په موسم کې مالټي کینو ګلپی او داسې نور ترکاریاں چې کوم پیدا کیږي دا د وړي په موسم کې نه پیدا کیږي تاسو ګوري چې د نارنج په خپل د وړي موسم کې شته مالټه د وړي په موسم کې شته بینان د جیپ موسم کې د وټامین سي جدا زیاتره په سبزیجاتو کې پیدا کیږي دا د انسان د وجود لپاره د وجود د مقاومت د لوړولو لپاره ډیر مهم دی دلته زمونږ د غذا خبره راغله یو متوازنه غذا ده او یو غیر متوازنه غذا ده لکه څنګه مخکې ډاکټر صاحب ویلي سبزیجات او میوه‌جات باندې ډیر تاکید وکړ دا په خپل د متوازنه غذا یو جز ده نو زمونږ په افغانستان کې ډیر لوی بدبختی دلته ده چې مونږ یو نو وخت یا یو نو خواړه ډیر خوخو اکثر خلکونه چې پښتنه وکوه اکثر خلک داسي انګيري یا داسي فکر کوي چې دا غوخه چې کومه ده دا زمونږه د پاره ټول ویتامینونو او انرژي او منبع ده او اکثر خلک په دې فکر باندې دي چې دا غوخه چې انسان د پاره هر څه قوت او هر څه ورکوي چې داسي نه ده اکثر زمونږه په لری پتومت کو کې خصوصا سرسیر ولایتونو کې د لاندې ډیر زیات وي او په ټول ځمې کې چې لاندې او ریچو خري چې دا یو غیر متوازنه غذا ده او بیا په دې لاندې کې یو سپینه غوخه چې هغه وازګوي نو چې کله هغه پوه کی اړین دي دوستم چې راشین به ورته د سپینه وخت د زمانی دي دوست او دا ډیر خوند کوي در حال چې هغه په خپل د غیر مشبو شحمیاتو منبی وي او دغه په خپل د زړه تکالیف او د نورو امراض او د ماشه د ټټور سبب کیږي نو په کار خدای دا چې د جمی په موسم کې چې الله جل جلاله شنه وو دغه میوجات او دا ترکاریان لکه وسول مثال ورکو ګلپی یو عمده منبی د کلسیم او د ویتامین سی دا در حالت په افغانستان کې چې اکثره خلک ګور چې موږ ګلپی اغه پوری خان دي کنو می واخلو او یا ورته وایي چې دا ولنه پخوي وای ځکه نه پخو چې په کور د نن دا یو بل عجیب او غریب بوی پیدا کوي نو ګوره الله تعالی ته پیدا کړی دي دا ستاسو وجود د قوت لپاره دي دفاعي سیستم د تپوی لپاره دي ولنه استعمالي دا به چې موږ ګلپی هر وخت لپاره پاتې کیو ځل دوزل ډیر ضروري دي چې استفاده وکړو همدارنګ د دې په خوا کې کچری موږ راشو ماشومان ته همداس پنګری ته موږ نارنج نو ورکو مالتی نو ورکو کینو نو مرګو دا مرکو چې نه بغل کیه در حال چې کیندغه کینو مالتا دا ویتامین سی دا د وجود د مقاومت د زیاتوالي او د امراض او به بل خصوص هغه مرز چې د پخپله په دیخنه کې ډیر زیات وی ریزش او زکام دغه ریزش او زکام په مخنیوي کې چې ډیر زیات رول لري ځکه دغه ریزش او زکام دا د مختلفو وایرسونو لکه د انفلوئنزا وایرس پارا انفلوئنزا وایرس اډینو وایرس ریسپایریټری سینسیشل وایرس د مختلفو وایرسونو په واسطه مستر اپیشي او دغه وایرسونو د مقاومت لپاره دغه میواجات او دغه سبزیجاتو استعمال ډیر زیات دي نو په کار خو دا د چې مونږه اکثرا کوشش کو دا مونږ نه وایو چې خدای نه خسته تاسو غوخه مخره نه هفته کې یو ځل که غوخه خوړی ورسره یو ورځ ترکاری بل ورځ چې د حبوبات همدارنګه مختلف نوع غذاګانی دا په دې خاطر باندې چې زمونږه وجود ته کوم منرالونه او ویتامینونه ضرورت سه یو منرال په یو سبزیجاتو کې زیات وي خو بل کې به کم وي یو د ویتامین په یو سبزیجاتو کې زیات وي خو بل کې به کم وي
دی نو بنا ان دغه یک نوا خوړ چې یو شمګ خرو نو دغه نور ویتامین چې پای کې نور زیات یو پدې کې کم دی دا نه مرفو کیږي او زمنګ د وجود هغه ضرورت چې کوم دی هغه نشي پوره کوله نو دغه متوازن خوړ هم دغه توایو چې د جمی په موسم کې منګه زیات توجه عبد سره دی چې منګه حبوبات خو لکه لوبیا نه خط دار او ورسره غوخه خو ورسره باید منګه سبزیجات او پخپل یو خاص مینو ولرو چې کچیر منګه د هفتې په دوران کې داسې غذاګانی خو نو منګه لکه مختلفو نه و نو زمونږ د وجود مقاومت زیاتیږي خو به دلته چې کړه منګه چاته توصیه کوي یا وایو هغه به یو ګیل لري وې زمونږ خو اقتصاد د تقاضا نه کوي دا خبره خو سیدا چې تقاضا نه کوي خو دته یو ټکی ته اشاره ورکول هم ډیر خدي چې اول مثلا د جيبي موسه کې د هغوی استعمال دا هم مهمه ده ځکه خصوصا ماشومان ته ځکه دغه اندا کافی مقدار سره انرژي ورکي په لری پرتو کلیوال منطقو کې اکثرا کورنۍ داسې وي غریبي وي هغه چرګان یې هغه ساتي او هغه په بازار باندې خرڅي او د کور نوز لکه بورا چې او مرچ او داسې مسالې پیرا خلی او در حال کې دې ته فکر نه کوي چې کچیر زدا خپل ماشوم ته ور نکړم نو بیا به دا چې د ما ماشوم ناروغ کیږي او دغه پیسې بیا په هغه په ناروغي باندې کیږي نو په کار قدرت کسل خرڅه خو هغه ته هم ورکه ځکه د ماشومان حقوق هم کومو پلار باندې دي یا په لرو پرتو کلیوال منطقو کې اکثرا خلک واګانی ساتي او دې خوده ماسته او چکاو یا داس نور هغه د غیله بنیاد کوم دی هغه په بازار باندې خرڅي او خپل وچی شون دي ناسي هغه خورینه دا خپل غیر متوازن شو نو انسان وجود چې دغه مختلف نه وخرد کچیر ته دی یو وخت کو د بل وخت چې خپل ماشومان ته خپل هم مصرف کا او د دې سره په خواخوا کې منګه باید یوازې اکثر منګه کده صفحات شمال طرف ته لاړو هغه چې د سترخان په سر زمنګ اوریجه نوي د سر منګه ډوډۍ خوند راکی او منګه ګورو چې د غزمنګ ازبکونه او یا صفحات شمال نه اکثر د اوریجو څخه ډیر زیات استفاده کوي چې دا هم غیر متوازن دي چې هر ورځ هر شپه او بیا بل خصوص د دې غیر متوازن خوراک د خپل په صحت باندې منفي اغیزه کوي به دې په خو کې یو بل ډیر زیات مهمه خبره دار ازي چې اکثرا د کور نارینه هغه د ورځې وزي کارته نو د کور خځې د نن چې د کور د نن چې کوم وی هغه خپل بچو ته په غرمه کې یو عادي خوراک ورکي وای چې پلان دی راغلو د شپې به خوړو خو نو ګورې موږ په فارسی کې مقوله لرو چې چای صبح را تنها بخو نان چاش را با دوست ها و نان شب را با دشمنا یعنی د شپې باید ډیر زیات خوړو نه خورو دلته به برخلاف دی اکثرا کورنۍ داسې چې به پلاړي د شپې راغلو د شپې به خوخه او وریجی او خخواره ټول تیاری او ټوپ مجموع کې سره کینی بیا چې کله خوړه او خو زیات بیا کم هم نخرو دومره خو چې بیا کله داسې شي چې وای خپل زوی ته دغه ته وایو چې یا بالخ راوړه چې ډیر زیات روړې به خوړلې دا او د خوځېدو هم نه یم نو بیا بالغ باندې تکې ولګو بیا ګرځو هم نه او بیا چیم پسی وسکو نه غچې په خپل د دې خوړو هغه حد مجزه پسی هم خرابوي چې دغه په غیر متوازن خوراک دی ته باید موږ ډېر فکر
وکړو. ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب. مننه د خبرونې وخت مخ په خلاصېدو دی. مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکو په د اخري شیبو کې را سره دی دغه برا وخلو سلامونه خپل نوم راته ویل کمزې مړی کني ولې
خورجان ته ته سلام ملمنو ته سلام افغانم د ننګرهار نه
ارمان صاحب خبرونه ته خره غلی کپلند ټکو کې وزر خپل سوال رانه خبرونه د موضوع په تړه او مطرح کوي چې قدرمن ډاکټر صاحبان کو وخت تاسو ته جواب درکې
خورجان د ننګرهار کې یخ ډیر دی او د ماشومان سینو بغل دی ډاکټرانو ته چې وړو د ماشومان یو په سلور باندې دوا پیسې مونږ نه اخلي هغه دوا دومره قیمت نه چې دوی قیمت مونږ باندې خرڅې کنه نن زما خپل دوه ماشومان سینو بغالو ډاکټر ته مې ویوړل پوښې یو دوه درې بوتل شربت راکړل او یو دوه پاکټه ګولې راکړل 300 روپۍ رانه واغستل د دواړو واړو واړو ماشومان دی یو 15 کلن دی سلور کلن دی یو دوه کلن دی نو دا ظلم دی څوک پښتنه نه کوي خورجان غریب سړی تباہ او برباد دی او بیا په ننګرهار کې مایبین پوښې دا ماشومان چې مریضي کې دوا پیسې نه لري خورجان ولکه زمونږ پښتنه هم څوک کوي چې دا معلولین څه مشکل لري نه لري د دولت مونږ باندې حکم شوی دی چې د معلولینو پښتنه څوک نه کوي دا زه خپل غریب سړی یم نن زما ماشومان باندې 300 روپۍ
ډیر زیات مننه ارمان صاحب مننه کور ودان ستاسو ستونزه موږ راوخیسته لغه کوم اتمن مسولین اوریدل دی مننه چې خبرونه کوم ګډونو ک ډاکټر صاحب بزګر د خبرونه ورسته شی بي دي ک په لندو کې په د ورسته شی بو کې اداره ته وایي چې هغه مسافرین هغه افغانان چې غواړي په د جمی په سړی هوا کې د یو ولایت نه بل ولایت ته سفر وکړي د سفر په محل کوم اړین شان باید دوی ځان سره ولري، لکه د لباس او یا د خوراک په تړاو کوم شان ډیر مهمه دي چې دوی په دغه سفرونو کې ځان سره ولري د خطر لپاره، لکه د سالنګ په لوی لار کې ډیری وخت مسافرین بند پات کیږي د ژمي په هوا کې، کوم ټکی دي چې دوی باید په پام کې ونیسي د خبرونه وخت مخ په خلاصې دوی کډ پلانډو ټکو راته جواب کړي مهرباني.
مهم شاید هغه کالی دي چې باید ځان سره زمينه جامې کالی واخلي، وړي دغه وړین پټو د ځان سره وګرځي، یا اضافه جامې ځان سره واخلي، او کچته د خوب کچوري دي چې ډېر ارزانه به باندې پیدا کی کاغذ ځان سره ولري، وچا میوه مثلا که ځان سره مقدار واخلي، وچا میوه لکه غوزان چارمغز ممیز دا شیان دي چې ځان سره باید ولري، که چیرته داسې عجله پیښه کیږي که سالن کې بند کیږي چې دوی یو څه ولري، که امکان ولري د اوبو یخو اوبه په ژمي کې غټ دغه نه یې غټه ستونزه نه یې، خو بیا هم د ضرورت په وخت باید دا ځان سره ولري. او مهم شی بل دی که کومه دوا د استعمالوي هغه معین یو مقدار ځان سره ولري. که چیرته
زیاته مننه له ګډون نه مو ډاکټر صاحب فرید بزګار د کاناډا نه، او ډاکټر صاحب نور الحق نور د افغانستان نه را سره په خبرونه کې میلمانه و، کور مو ودان چې را سره ګډون مو وکړه. قدرمن اوریدونکو تاسو نه مننه، تر بیا.